دولس بجاو دیرش دقیقی شوی دا دی سات لند خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قوماندانې یو افسر چې د نوم له ښودلې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې د نښلول شوي ماین د چاودنې له کبله شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرجوب له کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قوماندانې مطبوعاتي مسؤل عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وای چې په نتیجه کې چاته مرجوب نه دی اوښتی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تیره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمره چې نن له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانی سره په خبرو کې ویل کلویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمی وسله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو ښه کېدا له امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان ټیم په شپږو وکټونو وګټله.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. داسې مهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای شي بیله محرمه د حج لپاره ورسي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدې ورسته کولای شي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې شي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذینه سفیران درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رای ورکړی وی چې په ولسی جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دی خبرونه کې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته بشرغلاست وایو. زموږ لمړی میلمنه اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. اوجی جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور عادله جان بهرام ته وړاندې کوم. ټول اوریدونکو ته هیله مندیم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو لپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا د ځمکې پر مخ د خپل ژوند بخون کی ستوري پر مخ یوازینی اسلامی هیواد دی چې بالکل د نور اسلامی هیوادونه هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخون کې باید وي، او دا خو زمونږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخی خلاف د ټول اسلامي وادونو نه هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات یا هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونه شي کولی. نو موږ هره شپه هره ورځ داسې خبرې اورو. هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند او حیات د یو ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپرې هر ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی دپاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه 10 کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوی نوی چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کوم، خفه کوم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره تمام ورځ ستا سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید 2 میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې دې خندلې، خو موږ یې خوشي کړو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو، دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کېږو. یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سر کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چلستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي؟ دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي؟ دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه. ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمرو ماشي خو درک نه لري، بیا هغه رسمیت چې لاس ورکړو. موږ څومره ویلي اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمنې دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول، او خپل د نارینه سره اوګه پوګه او سه امکانات یې راوړل، هغه یې لاسه ورکړل. نو دا خو په کور کې شوه، نارینه یې په کور کې دی. ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوژجانې. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامي صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورد باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان مانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او په سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي. خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي.
ډېر زیاته مننه مخکې له دې چې زه په خپل خبرو شروع کوم، د تاسو قدرمنې میلمنې ته او د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړی، نن د افغانستان په حق له دی ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټولو علماو په مشترکه دغه مسله اوکې کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانع شي، ښځه د کاره مانع شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام وشي، هغه فتواوې نه منل کی. او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوزه د خځو په نافه باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافه وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې دی د هر څه نه سرکشي کا. او که دی بیا دو څه دلیل لري، دلته باید دی حاضر وای، دی باید خپل دلیلونه ویلی چې د افغانستان خلک پوهېدلي وای. نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي. نن ټوله نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې، هغه هیواد چې د غود نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رندې دي، ټولې بې محرم شرعي نه دي، ټولې کونډې شوي دي. نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅو کې دا غږ نه وي. زه فکر کوم چې که دوی ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوی ته توجه ونه کړي، هر مشکل، هر تباهي د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ده پیدا کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی، د کینې سرغټي، هغه باعث د هر تباهۍ کیدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کان، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تباهۍ تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دې په اول قدم کې دوی ته جدي توجه وکړي. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي. اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي، اسلام نور منفور مرسی نشي، د افغانستان د آدرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي، او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوقه تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستي په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام. نو زه په خپله شخصا په دو مسله باندې هیڅ پوه نه شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه، ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب ونه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کیږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دو ته هغه کولی راجي کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی کاستي لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې نه، خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کی ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی. من چې د دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، اخو به یوې خواته کېږدو. اما دا چې یوه انجلکۍ تحصیل کړه، هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی، یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي، ټولنه ورسه سالمه کیږي. او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیله کیږي، مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د مرم شرعي نه، ما مخکې خبرو کې و چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي. نو پس دی حق دی، هیڅ عبادت نه لري، د هیڅ حق د ژوند نه لري. زه فکر کوم دا د منطق نه لرې خبر ده، او دوی ته باید ډیره جدي توجه وشي.
مننه ډیره. اوژجان، تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقض شوي دي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا څه په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقض شوي وي یا نقض شي. ده ویلي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي، دی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوې ورته رسیدګي وسي. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقض سوی؟
متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیګم چې څنګه د ټولنې کې دی، چیرته چې دوی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دایمن همیشه هغه ورځ نه، اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي. نه، داسې نه ده، داسې نه ده، او داسې شوی نه ده، دا نه منو. دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې دوی دومره ظلم زور روان دي. خلک تباه شول، برباد شول، بیزت شل، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو ده هستی ده بقا لور ده هر چنل بیخی ورک ده. دوی بیا کینی خلکو تا وای چی، خلک وای چی نور خلکم باید پدی اداراتو کی صحیح موسی مثلا پا حکومت چی چارو که دوی بیا سم روی بیخی زیاد اتا زمون بیخی زیاد دی برخلری آغا ماموری مشته دی. تو فکر رو که دا سم رو بی منطقی ده چی دوی دست استدلال کوی آغا یا حکومت چی تبدیلی گی نو آیا آغا چی ترود با مامورین باید طول دیو سر نباید ایستشی باید نوی کسان رایشی دوی دست فکر که چی باید دستشی نو آغوی خود تصمیم گیره نیدی آغوی خود پاس پا آغا پوریو که نیدی پا آغا چوکیو که دوی کار نکه چی دوی کولش چی حکومت چارو که دوی آواز سپواری و دوی آغا خبری کم یعنی دیوات پچارو که پا تصمیم گیریو که کم آوانده دوی ولری دوی نسو پختنه و که دوی بیچارگان پا کرونو ناستی کلا پا افتا که اوزالی رازی کلا ورطا ماشور کهی آغا ناچیز آماشونه و طول کتشیوی دی دیر کمشیوی دی اما غتم خلق ارتیا لری او بیا دا خورا کم آواد دوم رو چت شوی دی هر رو رز آسمان تخیش دا بل رقم انسان واجه نده دا بل رقم چی راک روار کرنشتا او پیسی نشتا بانکی نظام رنگ دی کار نشتا آیت نشتا انسان دی خو مجبور دی خوراکی مواد خو آغا ابتدائی و ضروری شایان دی چی انسان رو تا ضرورت لری بید آغا نخو مری کنه اما اغوی ار اوراز چی بازار تا منگزو یو شای تا او گوره نن یو قیمت لری سبا این اسمان تا پورت شوی خی خلق تو که خلق نور مری خلق تبا شل برباد شل اوز پا دی طولنه که دوم را جرم جنایت زیاد شوی دی زی چی مرم از ما اولاد چی مری زی مجبوریم یو سو پواجنم زی مجبوریم غلاو کم دا دا طولنه دی مخه هیچ سو پیانشی نیوله دا دیر خطرناک حالت دی او حکومتونه او دوی دوم را دل بالا و دل کلان ناست یا غلط خاطر جم نه خلکو تا امید ورکی نه یو داد ورکی چی دسی باو که یا با دسی وشی نه وی چی هر ورز اولی مواد غذایی مواد در خوراکی مواد دوم را وچت چی ویدی هر ورز تر بلی فرقی وز آسمانون تا قتلی دی خلق باید چو که دی حالت سره دی چی مقابل دی چو که مسئولیت اخلی حکومت با حکومت وای چی تا مخو زمواری نده کلی تاستا روزی رسان الله پاک دی نو اون چرا غلی ده دید پار نی را غلی چی ان تاست پار کارو گرو تاست پار از تاستو ستنزو داوارا و ده پار باید منگا ووسو نا نو پدسی او طولنه که چی منگ جوان که و نیوازی ده خزو حالت خراب دی بلکه ده ماشومانو ده زوانانو ده ناریناو یعنی پلاره که چه روانی تا بوای چی یو بیروح کال بود روان ده او دیر نگران ده خپل راتلون که دو پاره فکر که چی خدای او سبشی یعنی لاره و لوده نوربانده رو رک ده بیر بد حالت
او واقعا نه اوجه جانی بهرام صاحب تاسو د ژیجان خبرې هم واوریدلې او زه غواړم چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلې دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دي او دوی ویلې دي چې د طالبانو د بیا راتک سره د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو وضعیت کړکېچن سوی دي او د دغه ادارې د یوې څانګې مسؤلې ویلې دي چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه نه هیڅ کوم سترګې نشي پټولی او کناړی هم دوته جدي نشي زه فکر کوم دا وضعیت نورم مخ په خرابې دوه ولر شي هغه حکومتونه چې جوړي ای دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ورنه لار د دو مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډیره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کی یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي، مثلا موږ ډېر د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري، یوه ښه حکومتداري ولري، او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام اوسا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه، هغه شدید ترور رو، هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي، څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی، په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي، نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي. او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګي، د ملاقاتونه ورکم کا، یا تعهد واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکا او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي، باید د دوی په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو ښځم بشر ده، دلته خو ښځم انسان ده، دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته مېرمن او ماشومانو ورکړي. هغه مېرمن چې کونډه ده څلور ماشوم شپږ ماشومه څېدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شو، ماشومان قرباني شو. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي، په سوله کې بیا هغه دي مېرمنې، هغه دي مېرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو. او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنګونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنې دوی قتل چپ رسمیت نه پېژندل، ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله، طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل، یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله. نو په دو خاطر دوی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دوی ټولو وګړو ته که نر دي که ښځې د هغې حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف رواني، او هلته بیا نور هم بدبختي زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې دي، هغه افغانستان چې سل مشکله لري، هلته ډېر آسانه تروریستي ګروپونه نرشت کړلی شي، ډېر آسانه هلته منفي ډلې پیدا کېدلی شي او نړۍ ته تهدید کېدلی شي.
ډیره مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.